اچول شوی دی چې د راتلونکو دریمه درجه ولایتي سیالیو لپاره تری ولایتي لوبډله انتخاب شي او دا په رسمي چوکاټ کې ترسره کیږي.
د اسداباد مرکزی لوبغالی کې د سولې په نوم سیالي په داسې حال کې پیل کیږي چې د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ سیالي د سپتمبر په 10مه پیل شوه او همداراز د کرکټ د نړیوال جام لپاره هم لوبډله ټاکل شوې ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا په مو کې د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي لتیرې میاشتې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب خراب شوی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د خوړو بیې هم ډېرې لوړې سوي او د خلکو عواید کم شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن یو بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. بایډن پرون په پنسلوانیا ایالت کې د څرګندونو پر مهال وویل چې ټولو ته له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکول ګران کار دی. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي چې طالبان تېره شپه کور ته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه وبلل. ایران موافقه وکړه چې نړیوالو څارونکو ته به په خپلو اټومي تاسیساتو کې د څارونکو کمرو د لګولو اجازه ورکوي. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې نن د پشکال یا موسمي بارانونو او مځکې شویدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. په پولینډ کې نرسانو، ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د لږو معاشونو او د خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. او د اسرائیل پولیس وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له زندان څخه تښتېدلي وو 4 تنه یې بیرته نیول سوي دي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي خبرونه مه هیروي. خو تر هغه مخکې سکل د سپتمبر په 11مه پر امریکا د تروریستي حملو 40 کاله پوره شول. د القاعده شبکې د تروریستي حملو نه یوازې امریکا بدله کړه بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو او له هغې ډلې په افغانستان کې چې امریکا پوځي برید پرې وکړ ژور بدلونونه راوستل. زما همکار احمد تکل د ارینا ټلویزیون له ویاندې او د ښځو د حقونو له یوې فعالې پوځي وحدت سره په مرکه کې د دې پر ژوند د سپتمبر د 11مې د حملو د اغیز په اړه خبرې کړي. اغلې وحدت چې د سپتمبر د 11مې د برید په مهال ماشومه و د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند پر بدلون خبرې کوي.
ګرچان زه ډېره ماشومه وم خو هغه پیښه مې حتی تر اوسه پورې هم په ذهن کې ده چې په د سپتمبر په 11مه نیټه باندې کوم تحولات رامنځته شول. موږ داسې فکر کوو چې هر څه نابود شو اما ټووایو نه برعکس د دیموکراسۍ دپاره د افغانستان د پرمختګ دپاره د دې لپاره چې مخصوصا د ښځې د ښځو په برخه کې چې کوم پرمختګونه وشول یعنی هغه وخت راهیسې هغه حادثه ګرچنز شاید یا اته کلن او نه کلن و تر اوسه پورې زما په ذهن کې دی. هغه شیبې زما په ذهن کې دي چې په کور کې پی خبرې کولې چې موږ تحول رامنځته شو، موږ مات شو، څه به کیږي. هغه وضعیت تر اوسه پورې هم زما په ذهن کې ده.
څه وخت پوه شوې چې ستاسو په ژوند کې د دې بدلون علت همدا پیښه یعنی د سپتمبر 11مه ده؟
سختې ورځې موږ تېرې کړې دي، ډېرې مبارزې موږ کړې دي. کله چې موږ مخصوصا ښځې زه د یوې شبکې د مېرمنو د شبکې غړیتوب هم لرم. کله چې موږ مبارزه کوله، کله چې موږ مخصوصا د بیان د ازادۍ په برخه کې، کله چې موږ په یوه برخه کې د ښځو له حقونو څخه دفاع کوله، کله چې موږ په یوه سیاسي خپرونه کې آزاد خبرې کولې، موږ بیا هماغه وضعیت لو چې دا یو لسم مثلا د سپتمبر د دې سبب شو چې نن موږ دغه جایګاه ته ورسېږو، دغه ځای ته ورسېږو. موږ د بیان ازادي لرو، موږ دیموکراسي لرو په ټولو برخو کې. حتی موږ پوهنتون ته به چې دو کله کله به هم ځان سره ویل که چېرې یو لسم د سپتمبر پېښه نه رامنځته کېده، نن به موږ او تاسو دلته نه وو. نو په ټوله کې دا د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو تحول.
فوزیه جانې، څومره درس او تحصیل مو وکړ؟
ما د لسانس په کچه باندې تحصیل کړی، حقوق مې لوستی، ما د ژورنالیزم په ډګر کې مې کار وکړ، ځکه زما مسلک تقریبا تاسو پوهنتون څلور کاله لولی، بیا وایي چې زما مسلک یا رشته هماغه ده. اما ما لس کاله په رسنیو کې کار وکړ، زما مسلک اصلا ژورنالیزم ده، ټول علاقه مې هماغې سره وکړله چې ما پوهنتون ولوسته. زه هلته ما په رسنیو کې مې کار کوو تر اوسه پورې هم، چې د طالبانو نظام راغی زموږ اکثره همکاران تلویزیونونه پرېښودل، رسنۍ پرېښودل، حتی خارج هم نه دي تللي، په کور دننه ناست دي، اما دفترونه یې خوشي کړل. اما زه اوس هم ادامه ورکوم ورته، زه کورسو ته تلم، ورکشاپو کې به مې ګډون کول. اما د ماستری پلان مې درلود چې سږ کال یې شروع کړم، متاسفانه کوم تحول چې رامنځته شو اوس هم ویره د دې ده. اته ځینې خپل یو بل همکارانو سره وایو چې داسې نه شي، زموږ تحصیلات نادیده ونیول شي، زموږ ماستری پلانونه چې ول د تحصیل دپاره په بهرنیو هیوادونو کې دا هر څه په بوله ونه شي. نو زما تحصیلات د لسانس په کچه باندې دی، حقوق برخه کې.
د راتلونکو لپاره یو تصور لري، د راتلونکو پلانونو لپاره که وضعیت بدل شي او که وضعیت په همدې توګه چې د دوام وکړي؟
متاسفانه باید ووایم چې ډیر مبهم حالات سره مخامخ یو، همدغسې چې د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه ښودلې ده. وضعیت مبهم حالت کې ده، هر څه شی چې طالبان منی هغه په اما او اگر باندې ده. دوی مثلا وایي چې موږ توافق کوو، موږ توافق لرو چې رسنۍ فعالیت وکړي، ازادي بیان فعالیت ولري، اما اگر د اسلام په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې، محصلین دي باید دار شي، د شریعت په چوکاټ کې، دا اما او اگر که چیرې لمانځه ولاړ نه شي، موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نو پلان نه لرو، ځکه ټولې ازادۍ زموږ څخه اخیستل کېږي. او هغه څه چې موږ تصور کوو چې مخکې موږ پلانونه درلودل چې موږ به چیرې ورسیږو، سږ کال چیرې وو، تیر کال چیرې وو، او راتلونکي کې به چیرې وو، سکوم پلانونه چې موږ د کاغذ په مخ باندې ویستلي وو، هغه ټول په اوبو لاهو کېږي. او اوس وضعیت دومره مبهم دی چې هره ورځ وخت چې محدودیت لګول کېږي، د راتلونکي لپاره موږ هیڅ پلان نه شو ویستلی. د ښځو په ورزش باندې مثلا تیره ورځ بندیز ولګول شو، د کرکټ ملي لوبډلې، ښځینه لوبډلې له ستونزو سره مخامخ شو، چې دا ستونزه فکر کوم د استرالیا هیواد لخوا دا حل شوه. په ټوله کې مثلا په پوهنتون ته تګ، همدارنګه نور محدودیتونه چې د ښځو په برخه کې لګول کېږي. که دغسې وضعیت مبهم حالت وي، موږ واقعا خوشبینه نه یو او هیڅ نوه پلان د راتلونکي لپاره نه لرو. اما بیا هم موږ خوشبینه کوشش کوو چې خوشبینه پاتې شو. او د اماراتو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ حق او حقوق، مخصوصا هغه لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان مبارزې ښځې او نارینه په ټوله مالا باندې هغه په دې برخه کې مبارزه کړې ده، او د دوی لپاره سرې کرښې دي، د هغه په نظر کې ونیسي او هغه لمانځه ولاړ شي. په هغه صورت کې موږ کولی شو چې د دغه مبهم حالت څخه ووځو او ځان ته یو پلان ولرو. در غیر آن متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ نوه پلان موږ د راتلونکي لپاره نه لرو. حتی نه پوهیږو چې موږ پاتې شو دلته او که دغه ځینه ووځو. موږ دوستان هڅوي چې وضعیت به لا هم خرابېږي، له دغه ځای څخه ووځئ. اما موږ زه یوازې نه یم، زه وړاندې وویل چې یوې شبکې غړیتوب لرم، زه حتی نور هم هڅوم چې همدلته پاتې شي، کار وکړي، خدمات وکړي. همدغه زموږ هېواد ده، همدغه زموږ خاوره ده، همدلته پیدا شوي یو، موږ مبارزه کوو، وګورو چې ممکن وضعیت تغییر وکړي. که وضعیت تغییر وکړي، دلته پاتې کېږو، پلانونه به په راتلونکي کې سره لرو.
ډیره زیاته مننه. او یو وروستۍ پوښتنه فوزیه جانې، چې له نن نه شل کاله وروسته یو تصور لرئ د افغانستان لپاره، څه ډول تصور تاسو کولی شئ؟
دا به د وخت په تېرېدو سره مشخصه شي چې د اوس لپاره خو حاکمیت د طالبانو په لاس کې دی، چې دوی څه ډول یو حکومت جوړوي، دوی څه ډول سیاست جوړوي، دوی څه ډول له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ارتباطات ټینګوي، دوی څه ډول د افغانستان د پراختیا او پرمختګ لپاره پلانونه جوړوي، په د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې څه ډول دوی ساتي. دا هغه موضوعات دي که چیرې دوی په پام کې ونیسي نو خوشبيني هم سره کولای شي وایي چې موږ د پرمخ